نړی رڼا او زما د نیم زړګی ستاسو دی. ترامپ آسیا ته د خپل دیارلس ورځني سفر په وروستي پړاو کې فلیپین ته رسیدلی او ټاکل شوی چې هلته د جنوب ختیځې آسیا د ټولنې آسیان په سرمشریزه کې ګډون وکړي. مانیلا ته د ترامپ له رسیدو مخکې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو مظاهره چانو اوبه وشیندلې چې د امریکا ضد شعارونه یې ورکول او غوښتلې د امریکا سفارت ته ننوځي خو پولیسو یې مخه ونیوله. فلیپین د امریکا پخوانی مستعمره ده. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړئ دا او ځینې نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. او له دې وروسته هم د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه د مخکښو ښځو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي راډیو درنو اردوونکو سلامونه. زه یوسف زدران مو وړاندې دوه اونیزو خبرونو ته مخ راغلاس وایم. نیمه نړۍ او مخکښ ښځې خبرونه دي چې نن دوشنبه تر دریو بجو لمونږ سره اوري. مخکې له دې چې د مخکښ ښځې خبرونه کې درته د دې اونۍ مخکښ ښځه معرفي کو، د نیمه نړۍ خبرونه په ګډه سره اورو. په دې خبرونه کې په ښځو کې د سینې د سرطان د موضوع په اړه باندې خبرې شوې دي. په ګډه سره اورو.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکی مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې د سینې د سرطان په ارتباط خبرې کوو. دا سرطان په میرمنو کې څنګه پیدا کیږي؟ د مخنیوي لارې چارې څه دي؟ په دې برخه کې پاتې ډاکټر سپارښتنې او په دې ناروغي د اخته میرمنو خبرې هم واوري.
زه د دې راستا سینا کې مې داسې یو اوله پیدا شوی و. په قصه کې نو ما سینې نه مې وینه او ریم راتل. بعد هغې نه بیا لاړم ډاکټر ته تداوی لاندې وم.
همداراز به واورو چې عامې روغتیا وزارت په دې برخه کې تر اوسه څه کړي دي. هیله ده تر پای را سره ملوسی. قدرمنو اوریدونکو، د سینې یا تیو سرطان په ښځو کې تر ټولو عام سرطان دی. د سینې سرطان په میرمنو کې د مړینې یو ستر عامل ګڼل کیږي او دوهم سرطان دی چې په میرمنو کې ډیر پیښیږي. خو که په سر کې تشخیص او درملنه وشي، او یا سلنه د ښه کېدو امکان موجود دی. هغه میرمنې چې له څلوېښتو تر پنځوسو کلونو عمر لري، ډیر امکان شته چې د سینې په سرطان اخته شي. یو شمېر ښځې بیا د بې ځایه شرم او ناخبرۍ له امله په پیل کې درملنه نه کوي او په لوی لاس ځان د مرګ کومې ته غورځوي. د عامه پوهاوي ټیټوالی او دودیزې ستونزې د دې لامل کېږي چې هر کال له 1500 ډېرې میرمنې د یادې ناروغۍ له کبله ومري. ډېری میرمنې د یادې ناروغۍ په اړه معلومات نه لري، او ځینې چې بیا معلومات لري هغوی د شرم له امله چاته نه وایي چې وروسته یې ناروغۍ ډېره شوې، او ځینې میرمنې له دې امله مړې شوې هم دي. په دې اړه د کابل اوسیدونکي چې نه غواړي نومې واخلو، د خپلې وې خپلوانې کیسه کوي.
دوه ښځې چې زه پېژنم، یوه یې زموږ خپل ده، دوه وارې عملیات کړی ده، درېیم وارې بیا هماغه غوټۍ بیا شین شوي دي. بیا ډاکټر غوښتلی چې ته به باید بیا راشې. دوی ویل چې پخوا نه پېدلم، زه نه ورتلم. اوس چې کله هغه دود پیدا شو، اوس چې کله غټ شو، ورانه عملیات یې وکړو. هغه یوه چې ده بېخي سینه یې دی، بېخ نه لرې کړه، شپږ میاشت ژوندی و. دغه بعد مړه شو ښځه چې پاکستان ته لاړه، هغه هم ویلو چې په اوله کې راغلې وای، څه به علاج لرله. اوس ډېر عمر شوی ده، یو نیم دوه کاله د دې د ناروغۍ نه تېره شوی.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او نړیوال روغتیایي سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې هر کال د سرطان 6000 پېښې ثبتېږي، چې 3500 یې د سینې سرطان واقعیت دي، چې له دې ډلې څخه 1200 ښځې مري او دغه شمېره ورځ تر بلې د ډېرېدو په حال کې ده. د عامې روغتیا وزارت د سرطان د کنټرول د ترینینګونو او ارتباطاتو مسؤول ډاکټر میرویس په وینا په ښځو کې د سینې سرطان د ډېرېدو په حال کې دی، او دوی د کنټرول او عامه پوهاوي په خاطر یو لړ پروګرامونه چمتو کړي دي.
کوم چې په افغانستان کې څومره واقعیت موجود دي، او څنګه کولای شو چې دغه ناروغۍ پر وړاندې یو مبارزه وکړو تر څو دغه ارقام چې دي را ټیټ کړي. ورځ ورځې پیښې ډېرېدو کې دي، نو موږ کوشش هم دا دی چې دغه ارقام را ټیټ کړو. یو خبر باید زه یادوري وکړم چې له اوسه پورې، یعنې تقریبا یو کال مخکې پورې، په افغانستان کې داسې یو مجهز سنټر چې د سرطان د کنټرول لپاره وي یا درملنه او تشخیص لپاره وي نه و موجود. خو د عامې روغتیا د وزارت تر رهبرۍ لاندې موږ شو کولای چې د عامې روغتیا وزارت په چوکاټ کې د سرطان د کنټرول ملي پروګرام را ایجاد کړو. من کابل په ځینې پانتونونو کې، د کابل پانتون همدارنګه په بعضې شخصي پانتونونو کې، شخصي نستونو کې، او د کابل په د انجنونو په شپږو لیسو کې مونږ دغه کمپاین لاره اچولی دی چې په هفته کې څو ورځې زمونږ ډاکټر صاحب ځي اولته د خلکو لپاره آگاهي ورکوي. او د دې تر څنګ مونږ په شپږو زونونو کې لکه ننګرهار دی، قندار دی، هرات دی، بلخ، او د دې تر څنګ د خوست په ولایت کې مونږ هغوی ته د سي تعلیمات موادونه ورلیږلي دي، او هغه ریاستونه هم په دغه برخه کې کمپاینونه غونډې بعضې ولایتونو غونډې ترسره کړي دي، او بعض ولایتونه د غونډې پال کې دي چې آمادګي نیسي چې دا غونډې ترسره کړي. بعضې مدني ټولنو په ولایتو کې له موږ سره مرسته وکړه چې هغوی کسان راټول کړل، او موږ دیز نه هغوی سپورټ کړل، مواد مو ورولېږل تر څو د خلکو د عامه آګاهي کچه لوړه شي، او د سرطان خصوصا د سینې د سرطان په برخه کې هغه لومړني کوم مرحله ولایم چې د زمون خوندې په دې باندې آگاهي.
د اندرا ګاندی د صحت فل روغتون مشر ډاکټر خسرو یوسفزای وایي چې تر اوسه په نړۍ کې د سرطانونو د پیدا کېدو کرای لتون نه دي څرګند، خو ځینې ټکي شته چې د سرطانونو د پیدا کېدو خطر زیاتوي. د هغو ټکو ته اشاره کوي چې کیدای شي د سینې د سرطان د پیدا کېدو خطر زیات کړي.
بعضې فکټورونه دي چې د سرطان د سدې سبب ګرځي. یو استعمال د دخانیات دی، بل غیر طبي په شکل چې جنین سقطۍ یعنی قصدن سقطۍ، د وزن ډېروالی چاقي، دا هم سبب د دې ګرځېدی شي. هغه ښځې چې زیږون نه کوي او هورموني ترکیبات دي، سابقه فامیلي یا ارثي کیدای شي، مور نمور مورې اخته یي په دې مرض. بل هغه ښځې چې خپل ماشوم ته شودې نه ورکوي، یعنی کومې ښځې چې شودې نه ورکوي خپل ماشومانو ته غم په د سدې په سرطان اخته کیږي. یو هغه جنکیانې چې د 12 کلۍ نه مخکې قاعدګي حالت پرې راځي، یعنی مریضیږي، حیض کیږي، هغه جنکیانو کې دغه هغه امکانات منځته راځي د سرطان د سدې. بل بعضې شواو سره چې مواجه کیږي، حتی دغه لمر شوا چې ډیر استفاده شي، ډیر د دې یو فکتور دی چې پرې اخته کیږي.
یوه ښځه څنګه پوهېدای شي چې د سینې په سرطان اخته شوې ده؟ ډاکټر یوسفزای هغه نښې نښانې یادوي چې که په چا کې ولیدل شي باید ژر ډاکټر ته ورشي.
په عمومي شکل خو داسې په سرطان باندې چې کوم محققین تحقیق کړی، نظریه داسې ده چې تمام ښځې دا باید په کال کې یو ځل ماموګرافي وکړي. ماموګرافي یو معاینه ده، هغه باید وکړي. بل اعراض او علائم کله خپله سینه کې غوټ پیدا کیږي، سختی کی، کلکی کی، درد کی پیدا کیږي، پوستکی لکه دا نارنج غوندې شي. بل دا د سینې سر چې ماشوم تیروي، داسې چټواله پیدا کیږي، فرو رفتگی پکې پیدا کیږي. دغه علائم دغه دي، د دنه بعضی وخت وینه راځي، سینې نه وینه کته کیږي، یا بعضی وخت سم کېدای شي چې مثلا کمی میندې چې شودې ورکې خپل ماشومانو ته، ماشوم ته نه روي، بیا ماشوم خپل دا علائم پکې پیدا شو، بیا وخت کې خپل ماشوم ته نه روي. یو هغه ادا ده چې باید مور پوښي چې زما په هغه کې څه تکلیف شته چې ماشوم زما ته نه روي. اول کې یو خور په دغه مرض اخته، اول کې لاشي دا ډیر او ساده تداوی ده، په لږ مصرف، په ډیر کم مصرف تداوی کیږي. او کدا وشي چې پرمختګ وکړي، نور مصارف هم غواړي، دوی ته مثلا یو معیوبیت هم پیدا کیږي. تور مثال سینې ورته پرې کوي او حجرایي عمل هم بیا پیکیږي، او که د نه پرمختګ کړی و بیا نو ژوند له لاسه ورکوي، مرګ حتمي ده پکې. هغه وخت کې بیا مصارف هم د حد نه ډیریږي.
د سینې سرطان که په لومړیو پړاوونو کې تشخیص شي نو د درملنې وړ دی، خو ډاکټران وایي په افغانستان کې ډیری ناروغان تر هغو ډاکټر ته نه ورځي چې ناروغي پرمختللې نه شي. د عامې روغتیا وزارت د ټولنې د تغییر او روغتیا د برخې مشر ډاکټر سید حبیب اروال په وینا ځینو کورنیو ته دا شرم ښکاري چې د یادې ناروغۍ له امله خپله میرمن ډاکټر ته بوزي.
په افغانستان کې یو غټ مشکل همدا ده چې زمونږ دغه عادات یا عرف او رواج داسې ده چې زمونږ ښځینه خویندې میندې دوی اکثره د شرم په وجه باندې یاد دي. خو مونږ توصیه داسې کوو چې اوس الحمدلله افغانستان کې ښځینه ډاکټران هم په هر ځای کې زیاتې دي، ښځینه کار کوي، خلکو ته وکړو چې خلک په دې باندې وپوهو چې دوی په خپله کولی شي. حتی هغه طریقې مونږ دوی ته په رسنیو کې په نورو دغو کې تبلیغو چې په څه ترتیب باندې بعضې بروشرونه مونږ چاپ کړي چې د هغې په واسطه دوی کولی شي دوی خپله خپل سینې معاینه کړي، او وروسته د هغې نه چې که چېرته یې ولیده ښځینه ډاکټر ته مراجعه وکړي، او بیا وروسته که ضرورت و نو چاره به نه وي چې یو سرطان متخصص ته کاغذ نارینه وي ښځینه وي. دا د شرم خبره نه ده، دا د علاج او ضرورت چې بیا وروسته خدای نخواسته د ډیر شرم سره مخ کیږي. خبره دا چې په لومړي سر کې د خپل ځان د معالجې لپاره اقدام وکړي.
ډاکټر سوریا یوسفزای او میرمن ګلالۍ دوه هغه میرمنې دي چې د سینې په سرطان اخته شوي او درملنه یې شوې. دوی به راته ووایي چې څنګه پوه شوې چې په سرطان اخته شوي دي.
زه کله چې د سینې په سرطان اخته شوم خپل ماشوم ته شیدې ورکولو. کله چې زما چا په سینه کې دغه یو غوټه پیدا شو ما هم په دې فکر کاوه چې ځکه زه وظیفې ته تلم او ډېری وخت درې ساعته څلور ساعته پنځه ساعته پورې ما خپل ماشوم ته شیدې نه شو ورکول. ما څه فکر کاوه چې شیدې راټولې شوې. زما ماشوم تی د رودلو نه ډډه وکړه. ما ته سوال پیدا شو چې دا ول دا ماشوم نری وي. نو هغې نه وروسته ما ولې چې زه د دې شیدې تام وګورم چې کله مې تام د شیدې ولید خپل خوله کې مې وهه ډېر تریخ و. زه په دې پوه شوم چې دې سینه کې کوم خبره ده. سر د هغه چې یو مور هم چې ما شیدې ورکول او دغه وخت کې د دې تشخیص ډېر سخته دی. نو په هغه حساب سر د هغه ما د مرض په دوهم سټیج کې ګیر کړه چې دوهم سټیج کې وم چې کله بیا زه لاړم روغتون ته به مې میموګرافي وکړم. میموګرافي کې یو مشکوک حالت و. خود بیا لاړم پاکستان ته لاهور ته لاړم. هلته مې خپل تداوي تکمیله کړه.
د راسته سینه کې مې داسې یو اولا پیدا شوی و. هغه اولا څو وخت ورک شو. بیا بعد غینه د چاپ سینې کې مې وته. بعد هغې نه مال خیدا م اولاده نو په قصه کې نو ما درد نه درلودو. وخته چې سینې نه مې خوینه او ریم راتله. بعد هغې نه بیا سړی سره مې مشوره وکړو. بیا هغې سره لاړم ډاکټر ته. ډاکټر ته چې میموګرافي وکړو او تلویزیوني معاینه یې وکړو. ویل چې عمل کېږي. عمل شوم. نو شپږ میاشتې کېږي چې زه کیمو مو واخیسته تداوي لاندې وم. اوس شکر فضل د خدای ښه یم.
په افغان کورنیو کې چې کله مرض د دانې په شکل وي ډېری وخت په خپل سر او کورنیو درملو باندې تداوي کوي او په اسانه یې ډاکټر ته نه وړي. ډاکټر سورایا وایي ښځې کولی شي په کور کې خپل ځان معاینه کړي. که د سینې په ناحیه کې وړه غوټه هم احساس کوي باید ډاکټر ته ورشي.
خصوصا میرمنې چې واده شوي نه او سنې لږ پیشرفتې دغه وختونو کې چې دوی ته دغه کتله په سینه کې پیدا کېږي دوی اصلا د شر نه چا سره نه شریکوي. بیا که کور کې چا سره شریک کړي هغوی کورنۍ دواګانې شروع کوي چې دا دومبال دانه ده او دا دا دوا پټۍ پیږدي او داږدي. بیا په خراب حالت کې دوی روغتون ته راځي چې هغه وخت کې تداوي هم ډېر مشکل وي. که چیرې زه هر مور هر خور زما هغه ګوري د غوټې احساس یا د تخرګ لاندې یا د سینه کې احساسوي باید فتن دی روغتون ته مراجعه وکړي. او همداراز که چیرې په ولایاتو کې راستنې کابل ته راشي د جمهوریت شفخانه کې د دې معاینات کېږي تشخیص کېږي. تشخیص شي کېدای شي دا یو سلیم حالت وي چې په دوا ښه شي. مګر باید خپل تشویش دی رفع کړي.
د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو په اساس اوس په افغانستان کې د سینې سرطان د تداوي او تشخیص لپاره په جمهوریت روغتون، استقلال روغتون او هرات ولایت کې څانګې پرانیستل شوي او د یادې ناروغۍ په مخ او تشخیص کې فعالیت کوي. درنو اوریدونکو، هغه میرمن چې د سینې په سرطان اخته کیږي کورنۍ باید هر ډول مرسته وسره وکړي. ډاکټر ته بوزي او له روحي پلوه هم ډاډګیرنه ورکړي. د اسلام په دین کې هم د میرمنو په تداوي او ډاکټر ته تک باندې ټینګار شوی دی. نو که میرمنې په ځان کې د سینې د سرطان علایم ویني ژر تر ژره دې ډاکټر ته ورشي. دولت او مسؤول ارګانونو ته هم ښایي چې د یادې موضوع په اړه کورنیو او میرمنو ته د پروګرامونو په ارتباط د جوماتونو له منبرونو او نورو موجودو امکاناتو له لارې عامه پوهاوی او آګاهي ورکړي څو د دې ناروغۍ له وجې د میرمنو د مرګ کچه راټیټه شي.
بلې درنو اوردونکو، تاسو د نیمه نړۍ خبرونې لارې په خزو کې د سینې د سرطان د ناروغۍ په اړه زمونږ ځانګړي خبرونه اوریدله. وړاندې د مخکخي خزي خبرونه لرو. زمونږ د دیونی ملمنه صفیا صدیقی ده. هغه د ټولنې لپاره بیلا بیل علمی آثار او شعرونه لیکلي دي. هغه سره په خبرونه کې لا آشنایی پیدا کوو. خو د خزو د سینې د سرطان د ناروغۍ په اړه باندې یو ځانګړی رپورت هم ما یوسف زدران چمتو کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې هر کال 3500 خزي د سینې د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي چې نیمې یې بیا له همدې امله مړې کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز تیره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په اړه یو عامه کمپاین پیل کړی دی. دا چې د دې کمپاین له لارې حکومت څه کول غواړي په دې اړه دا رپورټ اورو. په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان د مخنیوي په هدف د عامه پوهاوی کمپاین داسې وخت پیلیږي چې دا هیواد لا هم د یادې ناروغۍ نه د ربړېدونکو هیوادونو په سر کې دی. د عامې روغتیا وزارت وایي اټکل داسې د 4 کال 40 زره کسان د سرطان په ناروغۍ اخته کیږي او په دې کې 3500 یې هغه ښځې دي چې د سینې سرطان لري. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه شنبې په ورځ په ښځو کې د سینو د سرطان په اړه د عامه پوهاوی کمپاین د پیل غونډې ته وویل د نورې نړۍ خلاف په افغانستان کې د ښځو د سینو د سرطان ناروغي ډېره ده.
قوات سرطان در مجموع به شکل تخمینی
په افغانستان کې په اټکلي توګه هر کال 40,000 د سرطان پیښې ثبت شوی چې لړډلې 15% یا شاوخوا 3,500 خزي د سینو د سرطان په ناروغي اخته کیږي
یا سرطان پستان.
ښاغلی پیروزوی کده سینې د سرطان تشخیص جره او لپیله وشي د درملنې وړ ده. خود د خبره د دغه ناروغي په درملنه کې ځند غنو افغان میرمنو ژوند نخسته دی. په ورته وخت کې د سرطان د کنټرول د ملي پروګرام مشر میهن عبدالله وایي په افغانستان کې د هرو اتو ښځو څخه یوه د سینو د سرطان د ناروغۍ له ګواښ سره مخ ده. دی وایي د سینو د سرطان لاملونه دوه ډوله دي. لومړی عامل یې چې جنیټیکي دی، مخنیوی یې سخت دی، خو له دوهم عامل یې مخنیوی کیدی شي. د فزیکي فعالیتونو نه کول، ډیر وزن او تر ټولو مهم دلیل ماشوم ته د شیدو نه ورکول د دغې ناروغۍ د پیښېدو سبب ګرځي. له دې سره د افغانستان د ښځو چارو وزارت مرستیال نبیله مصلح له دغې ناروغۍ نه د مخنیوي لپاره د عامه پوهاوی په ډیرېدو ټینګار کوي. هغې چې دغې کمپاین غونډې ته خبرې کولې وویل د هیواد په 5 زونونو کې په همدې هدف د پوهاوی مرکزونه جوړوي. دا وایي د سینو د سرطان سره د مبارزې په برخه کې د ښځو د چارو وزارت رول دا دی چې په کلیو او بانډو کې د پوهاوی پراخ کمپاینونه ولري. موږ فکر کوو چې که ښځې په خپل وخت متوجه شي، ډېرې پیښې د مخنیوي وړ دي او موږ په دې برخه کې ډېر څه کولی شو. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په پام کې ده چې د سرطان ناروغیو د درملنې لپاره یو لوی مرکز جوړ کړي. د روغتیا نړیوال سازمان او افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د درملنې فرصتونه شته، خو د امکاناتو تر څنګ یې باید په اړه عامه پوهاوی هم ډېر وي. له ناروغیو مو خدای ژغوره. اوس د مخکخې ښځې اونیزې خپرونې ته راځو. دا وخت مو صفیه صدیقي میلمنه ده، د پښتو ژبې تکړه شاعره، د ښاغلي عبدالرزاق صدیقي لور، د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ د نظر آباد کلي په روشن فکر کورنۍ کې په 1324 کال کې زیږیدلې ده. په 1324 کال له خصوصي زده کړې وروسته د کابل ښار د زرغونې لیسې په 10 ټولګي کې شامله شوه او په 1324 کال کې له نوموړي لیسې څخه فارغه شوه. پر 1324 کال د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو په پنځه کې شامله او پر 1318 کال کې ترې فارغه شوه. له هغې وروسته د پېښور پانتون څخه د پښتو ادبیاتو په څانګه کې ماسټري ترلاسه کړي. صافیه صدیقي له 1315 کال راهیسې شعرونه لیکي. هغې په بېلابېلو علمي او تحلیلي برخو کې مقالې لیکلي او د هیواد په سیاست کې اغېزنده رول لري. صافیه صدیقي په پښتو، دری، انګلیسي او اردو ژبې پوهیږي، خو لیکوالي تر ډیره په پښتو ژبه کوي. هغه دا اونۍ زموږ سره د مخکښې ښځې په خپرونه کې مېلمانه ده. صفیه صدیقي، ډیر زیات زموږ خپرونه ته په خیر راغلې، ستړي مه شئ.
السلام علیکم جناب زدران صاحب او هغه څوک چې موږ اوس ازادي راډیو اوري، خوشاله يم چې نن تاسو سره مېلمانه یم.
ډیره مننه، په خیر راشي، هر کله راشي. او موږ هم خوشاله یو چې د مخکښې ښځې په توګه مو ټولنې ته ورپېژنو. وروسته له دې چې ستاسو د ژوند په اړه باندې زموږ اوریدونکي لږ ډیر څه اخلي، دوی کولی شي را سره مخامخ اړیکه ونیسي. زموږ سره د مخامخ اړیکو شمیرې د درنو اوریدونکو 0999 203 1540، بل شمیره مو ده 0992 225. اخلي استفیه که څوم تر ډیره تاسو په ادبی برخه کې کار کړی دی، ولی په سیاست د خوځو د پرمختګ او پټولنه کې د خوځو د ونډې په برخه کې هم تاسو هڅه هیڅ کله تر پام نه شي غورځیدل. په کومه برخه کې اصلا خپل لیواله چې کار وکړي ډیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیر زیاته مننه جناب زادران صاحب. زه یو خبره غواړم تاسو ته وکړم. هغه دا چې کله چې د انسان ژوند لتوبر خو جوړ وي، دا د ستلکه یو مور چې توبه چي لري، نو هر بچی ته چې ګوري فکر کوي چې دا تر ټولو راته ګران ده، خو هغه سنه ده، دا په دې معنی ده چې ټول ورته ګران دي. نو زما د خبرې له فهوانه هم تاسو په دې باندې پوه شوي چې ما ته ټولې برخې ډېرې ګرانې دي، خو زما لیکوالي زما ژوند ده، زما شاعري زما ژوند ده. که څه هم ډیره عاطفي او احساساتي برخه زما د ژوند ده، ولی زه فکر کوم چې زه ورسره غږیږم، لما سره ده، زه ورسره هر خبره طرحه کوم او ما ته د هر خبرې مشوره راکوي.
بالکل، ستاسو همدې هڅو کې پاتې کې په دې وروستیو کې لیکوالۍ د تبن ډیرو افغان میرمنو مخه کړې ده، خو هغه سې چې لا شعارو معلومیږي د دوی رول له پخوانه ډیر زیات و. په شاعرۍ کې، په تیرم لنډیو، په دې برخو کې څه پیغام ورکول غواړي؟ له دې لارې
کوم اهداف تعقیبوي؟
زه امدا اوس په یو کتاب باندې مصروفه یم، د بیبي مستوره شال چې ایډیټینګ
بیبي
مستوره شال
مستوره شال
دغه شیرونه چې کله زه وګورم او اوس که د زکیه باران شیرونه وګورم دا ډیر سره توپیر لري. که زما شیر وګورئ او د زکیه باران شیر وګورئ ډیر سره توپیر لري. خبره دا ده چې شیر لکه څنګه چې ما تاسو ته ویلې زه خپل ځان ورسره نه پرتله کوم، زه هغه خپل د ځان یوه برخه بولم. د هرې شاعرې او د هر شاعر د ژوند یوه ډیره ستره برخه ده، ځکه هغه شعر ژوندی ساتي د تل دپاره. مستوره شال 20 کاله مخکې مړه شوې خو اوس هم لمونږ سره ده. اوسنی شعر چې زه وینم تر پخوانی شعره تفاوت لري، مخصوصا په ځوانانو کې
د پیغام له لحاظ،
د پیغام له لحاظ او د محتوا له لحاظ
او تبنده
د ظاهري جوړښت له لحاظ او یو بل شی چې پکې ډیر زیات مهم ده، مثلا مونږه کلتوري بندیزونه ډیر په پام کې نیول. ځکه زه په دې باور یم چې هر خبره چې یو نارینه کولای شي خزم کولای شي، خو خزه نه باید هغه څوک ووسی چې هغه خبره چې نارینه هم نشي کولای هغه خزه وکړي.
تر ډیره چې په دې جوړښت کې پاتې نشو، ځکه ادبي مونږ نور خبرونې لرو لالرو. تاسو د شعر لاره چې دی برخه ته مو ډیر ژوند وقف کړی دی، کڅه ما ویل چې په سیاسي ټولنیزو د برخه کوم فعالیتونه لري، څه پیغام ټولنې ته ورکوي؟ افغان خزو ته مو څه مخاطب ډیر وخت او ټولنې نه څه غواړي؟
د چې په شعر کې هغه خبرې چې تاسو په عامه ژبه کې نشئ کولای هغه په شعر کې کوي، او زما غوښتنه زما د شعر لاره د خزو د پاره د ازادۍ پیغام دی، د خزو د غږ پیغام دی، د خزو د مخکښوالي پیغام دی، او دا چې خزې ځان ته لاره ومومي او دا لاره صافي د نورو د پاره.
بلګې اوریدلې شو؟
البته تر ډېره حده پوری شیرونه را سره دي. خیر، زه به تاسو ته یو غزل ووایم. او دا غزل وایي چې صفیه وایي البته، وایي: جانانه دومره تم شه څو باران راووریږي، جانانه دومره تم شه څو باران راووریږي، لږ مینه شه سنم شه څو باران راووریږي. او زړګی خو مې دا وایي چې فارغ مې کړل درده، زړګی خو مې دا وایي چې فارغ مې کړل درده، او نه من شه راشه کم شه څو باران راووریږي. او مغروره وچکالی ده، ته زما خاطر لپاره زما د سترګو نم شه څو باران راووریږي. او حیرانه یم ستا کلی کې نمونه زما ډیر، زه وښکه ته شبنم شه څو باران راووریږي. او بس خاورې مې پخله شه چې به تا ته خیری وکړم، خو مینه د ټول چم شه څو باران راووریږي. زما مخې ته یخي څو په غم لړلي زړونه، زما مخې ته یخي څو په غم لړلي زړونه، او ورځه په نورو غم شه څو باران راووریږي. او دا کونډې د حالاتو ستا په تمه لا ژړیږي، هم ژبه هم قلم شه څو باران راووریږي. او دانه دانه شبنم شه څو باران راووریږي. وبخې نه لږ غوندې خوښۍ شوې، نه مسکا زما په شونډو، پټې مې هم مرهم شه څو باران راووریږي. ستا ستړی صفیه یم، سا مې ډوبه ډوبه کیږي، دارو مې شه لږ دم شه څو باران راووریږي.
او تصویر د روانو حالاتو نه لږ غوندې خوښۍ شوې او نه مسکا.
دلته تاسو ګورئ چې دې کې ډېرې خبرې دي، او لوڅه خبره هم کېدای شي، خو خبره دا ده چې نو شعر هم دا ده چې تا هغه څه چې غواړي داسې ورته په داسې لفافه کې راتاو کې چې تفسیر خلکو کې او پاره ته جوړي.
مخاطب عام وي بل عموم په شعرونو کې، خو څوک ته ډیر متاثر دي احساس پیغام ته ډیر بسړی وي، ځکه چې روان حالات کڅ هم ملکی ډیر پکې سړی خل دي. د خوځو د پرمختګ لپاره وي چې دا شعر وي چې د هغوی روان حالات د دې پوړاندې تاوتریخوالی، د تعلیم مشکلات، د هغوی د صحت او روغتیا مشکلات دا مو په پام کې نیولي.
د چې په معمولي ډول باندې خزه چې کله شعر لیکي هغه دا خبره نه ده چې هغه ځان د مخته کتاب دی یا بدګ دی چې تاوتریخوالی ته شعر لیکي که څه لیکي، خو کله چې تاوتریخوالی ور باندې کیږي هیڅ امکان نه لري چې هغه لیکنه ونه کړي.
دا پیریان خپل راځي،
هغه پیریان خپل راځي، او هغه دې ته اړباس چې څه ولیکي. خو بیا اوس خبره دلته ده چې دا خبره بربنډه کوي که پټه کوي. بربند کې کې پټه کې بربند یو کړه خو هغه خبرې دي چې تاریخواله ده او دادی او دادی او دادی او کچيري پټي او کچيري پټه کې نو خبره ده چې هغه د زړه خبره پډي راسانه باندې کولې شي نو هغه د خاطر زماده ټول دوستان مخصوصا د خويندو نه ده هیله ده چې د شعر نه هیڅ کله د یو داسې وسیلې په صفت باندې استفاده ونه کی چې د نورو مخې ته خند وګرځي
نو تاسو روانو حالاتو شاعري ته مجبور کړئ چې یو څه راوخ کې د زړه درد مو بیان کړی کا څه
بالکل زما لومړنی کتاب چې لوپټه نومیږي هغه په 1918 کال یا 1918 کال کې چاپ شوی دی چې ډېره موده کې یعنی تقریبا 3 کال کې یا 24 کال کې
څو نور کتابونه هم لرې ما چې لوستی نه لوستی کتاب همدارنګه سپینې خبرې د ګلپاڼو پټې پټې کنه پټې ښه نو دغه تاسو اثر دي که نور هم چاپ کړي
همدا اوس مې 8 کتابه چاپ ته تیار کړي او هغه دلیل دا و چې مالک نه کړي و خو چاپ کړي مې نه
نوی
او یو کتاب مې دی چې دغه شعر چې پکې دی د دې نوم دی زما د کور مخامخ او یو بل دی که حالا که وخت هم داسې نه و او دا نن غوندې چې نه و نو هغه وخت ښکاره خبره ده چې موږ به هم نه یو خو په هر صورت نوم یې دی همدا او ډېر کلونه کېږي چې دا نوم ورته ټاکلی او یو بل کتاب دی چې د هغې نوم دی دا ستا په نوم چې بې وفا وختې چې دا هم د شعرونو مجموعې دي او د بی بی مستوره شال کتاب دی انشاءالله چې سږ کال یې له خیر سره چاپېږي او هغه کوم کتاب چې موږ کله بغلان ته لاړو حادثه موږ باندې وشوه زه چې پارلمان کې وم د هغې کتاب پښتو مې خپور کړی و څو ګامه وړاندې او اوس د هغې درې کتاب هم د هغه مې چاپ ته تیار کړی انشاءالله یعنې که ژوند په دې 2-3 میاشتو کې به 3-4 کتاب
غواړم ټول پیغامونه لري او ته بن پر روانو حالاتو باندې اوریدونکي هم ستاسو د ژوند په اړه حتما څه ویل غواړي څه به یې اورېدلي وي تر اوسه ستاسو ژوند په اړه باندې پوه شوي دي شمیرې مو دي درنو اوریدونکو 0999-2-3-1540 بل شمیره ده 0978-22-55 ستاسو نوبت دی خبرونه ته بخیر راغلی ستړی مشي مهرباني ځان دې معرفي کړه
سلامونه نیکی هیله احترامات سروان صاحب تاته او تاسو محترم میلمنه صدیقی صاحب ته راډیو کارکون کابریدین ته هیله کوم
ډیر مننه مخکې کې خزي خبرونه د زو یوسف زدرانی مو میلمنه خو تاسو معرفي د درته پیژندلې مو ده مهرباني
ډیر مننه بیا هم در سره دا تلیفون فلی کا باندې راځي تنګیوال لورده وکړه
تنګیوال سه ب زمنګ د نن ورځ د مخکې خزي میلمنه پړه بچو ویل غواړي
مننه کوم تاسو د درنې میلمانې نه پښتنه ادا تاسو وویل چې دا شاعر ده د پښتنه مې ده چې دې تر اوسه پورې څومره شعرونه کړی دي
څومره شعرونه که څومره کتابونه
څومره شعرونه لیکلي کتابونه یې
شعرونه دي صاحب کړی وی کنه سخته به ځکه چې اوس کتابونو حساب مونږ تر کوي او یو کتاب کې یو مجموعه کې ډیر زیات شعرونه ځایږي مننه تنګیوال صاحب تاسو پښتنه مونږ واخسته مننه چې خبرونه سره وای بل اوریدونکو هم را سره شته خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بله سلام علیکم السلام
علیکم
وعلیکم السلام وعلیکم السلام
زبران صاحب تاسو سلام او غلی صفیا خور سلام
ډیر مننه
تاسو ځکه چې تاسو د فلمونو فلمونه راځئ تاسو باندې کوم
زواک سپ خبرونه ته په خیر راغلی مننه چې هر ونی اړیکې نیسه خبرونه مو اوري مهرباني
بله
مهرباني تاسو غږ او رو رادیو لار تاسو غږ پریږي زواک سپ
د غلی صفیا خور دا پښتنه د زبران صاحب محترم کونو وخت کې چې له کوالې ته مخ کړی ده او څومره کتابونه لیکلي دي او زده کړې تر مسلري پر کړې کته له سانس پر کړې نه
او مسلري ما ویل چې د حقوق برخې کړې خو رس اوس د ادب په برخې کې ډیر کار کوي دا چې ولې رښتا بدله کړې د خپل پښتنه درته وایبه زواک صاحب تاسو پښتنه مونږ وخصله له هلمند نه مواړي کني ولې وبل اوردونکو ته ورزو په خیر راغلی خبرونه ستړي مشه بلې تاسو اړیکه ښه اړیکه مشلې دلې تاسو موږ سره د مخه مخاړي کو نیول لپاره زموږ شمیرې دي 0999-2-3-1540 بل شمیرې ده 0998-2-3-1550 خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه بلې
سلامونه
محترمات مو مړی وعلیکم السلام ځان دې معرفي کا
زبرو صاحب درته ټلیفون پنی کا پدلو دي ورداګې
وردک سب ډیره مننه خبرونه ته بخیر راغلی مهرباني
ژوندای و سید رانی مننه تم سلامونه و نکړم محترم زبرو صاحب لوکان
لیاری غورا کړی وکم زه خپل د شعر او شاعرۍ ډېر یو له خپل علاقه مند ما شاعري مخه کیږي شعر لیکل مخه کیږي ویل مخه کیږي نو دته بیا په دلور اور ډېر ډېر افتخار دی بیا ورته ویل غوړو خدای دې وکړي چې په دلیا کې دبر یو لوی موسی نو مو د درنې مل منل نه پښتنه د محترم زړه روزب چې له وخت کې چې دغه شروع کړی دا لیکل شعرونه یې څو لیکلې دي نو په څو باندې نور کار روان دی دا پښتنه دی مو
درنه پټول کې تاسو دا هڅم ستایچ په دې برخه کې هم ضرورت په افغاني ټولنه کې چې څوک وی کار وکړي د خوځو پیغام د شعر لارې د ادب لارې خپور شي او کڅه مونږ د تیرو خبرونو لارې په سیاسي برخه کې ټولنیزه برخه کې په اقتصادي برخه کې په نور برخه کې مرمنې درلودل چې هغه فعالیت کوي او مخکخه دي او د ځان ابتکارات لري په دې برخه کې تاسو د رول وسته ډیر مننه ورته کسب بل اردن کې را سره شته خبرون ته بخیر راغلی ستړي مشه ساسو اړیکه را سره وصل د لطفن خبرې وکړي وعلیکم السلام بلې
محمد فیصل مسلم یار من میدان وردګ څخه
او فیصل مسلم یار خبرون ته بخیر راغلی مهرباني
مننه خیر سه زما خو یو پیغام دی
مهرباني
زه د خورکین پښتنه کوم چې دې څومره وخت کې شعر او مخه کړل کتابونه کړو تا او دا ډېر کتابونه د لیکوالۍ په شو بارخ
چې شي برخه کې دا مهم ده مسلم یار سپ تاسو په دې برخه کې د میرمنو ونډه ته کوم نظر ګورئ درسته چې موږ په غنو برخه کې فعالیتونه د میرمنو مهم ګڼل کیږي په دې ورځو کې او کوي دوی کارونه په دې برخه کې تاسو د دوی فعالیت ته کوم نظر ګورئ
موږ دغه ته غاټ نظر وته ګورئ دا چې هغه دی چې اسلام نظر کور کول شي دی او دا ته وایم چې خدای په هر رتبه کې باید هغه مقام ولري ځکه چې هغه وو ډاکټره برخه کې دا او
په دې برخه کې رول مهم دی ډېر مننه ستاسو نظر او پښتنه مو ځوابيږي خو ورسته لدی چې ستاسو نو بد اړیکو خلاص شي لږ ورسته به صفیه خور په ځواب نه درکوي خبرونه ته بخیر راغلی او بل اردن کې عمر سره شته ستړي مشه بلې ستاسو اړیکه دا وخت سره وصل ده خبرې وکړي
السلام
علیکم سلام ځان دې معرفي کړه بلې
سلام
علیکم مننه وعلیکم السلام مهرباني ښه
توردون
اړیکه دې پاکه نه ده خګ دې خناورو نو تلیفون نقطه کیږي خو در نور دن کورست بیا تاسو ته درزو شمیرې مو دي 0992350040 0922515 یعنی نو سفه خور څور دن کو پختنه وي
تشکر اول خو اجازه راکې چې د ټولو ورونو تلیفونونه وکړه زه واړم درنو خويندونه د وختنه وکم چې هغه زنګ را وهي هغه پښتنه وکي هغه خپل نظر راته وای ځکه زه د خزو لپاره لیکم
او خبرونم د دوی د ادم
خبرونه
ځانګړي شوی ده بالکل
او دا چې مثلا یو خزه چې مخکخه کیږي څنګه کیږي دوی به دا علاقه مندي لري په دې باندې وګوري او پیږي زه دوی نه هیله کوم بیا دا غینه ورسته ډیره زیاته مننه محترم تنګوال صاحب نه زه درته دا وایم چې زړګی باور وکړئ ایس اصلا ماته یاد نه دي زه څو ټوټې شعرونه لرم خدا را ته یاد دي چې لومړنی شعر مې کوم چې ما ولیک او دام را ته یاد دي چې دا پرونه بل ورځ مې څه لیکلی دي دا شی نه را ته یاد دي خدا غې نه زیات نه ډیره زیاته مننه ستاسو د مینې او لورینې نه جناب زواک صاحب ما تر اوسه پورې ولس کتاب لیکلی دي خو شپږ دي کوم خبره کړی چې دوه مې په انګریزي باندې هم ترجمه کړی دي او اوس مې یو کتاب چې لیکلای دی هغه نصر دی په دری باندې مې لیکلای او درې څلور دری شیرونه مې هم دي چې یو یې لیلا سراحت روشنی ته دی چې په کوم ورځ باندې هغه جنازه کابل ته راغله او یو مې تیر کال په د اتم د مارچ کې ډاکټر صاحب نصرین نوریا خیل ته لیکلای دواړه پښتنې خو نه پیږم چې ولې ما په دری ژبه باندې لیکلای ما د پاره ډیره زیاته جالبه و هغه تم ډیره جالبه و چې همکاران ټول مختلط ډله ده په وزارت کې چې کار کوي د کار او ټولنیز چارو وزارت کې کار کوي نو هغه هغه زما احساس هم دا و چې دغه شعر لیکلای او بل خبره ده چې فضل هادي ورور
مخ کی جناب زدران صاحب دا ویلی چې زما کتاب په دیرل سعودي شپتم کې چاپ شوی، په دې معنی کوم رو یعنی دی یو ځوان د عمر نه مخ کې چاپ شوی چې ډیر کلونه کیږي چې شعر لیکم.
دیرل سعودي کې
دیرل سعودي شپته کې
زما نه غټه
او بنان زما لوپټه ستاسو نه غټه ده، نو بنان کلونه کیږي خو پښتنه کې دی چې دلته پیدا شي چې په دې دومره کلونو کې انسان ډیر څه کولای شي چې وغوړی یا ویلی کی او انسانان پنځونی وکي. خو تاسو پوهیږئ چې موږ په ډیرو بدو شرایطو کې ژوند وکړو، دا د جنگ او جګړې او مهاجرت او مسافرت دا ټول چې سره یو ځای کې نو دا حالات دومره بدو چې د دې مجال نه راکاو چې لیکنم کړی وای خبره کړی مو، نو هغه د خطر دا شی دومره ډیر نه مې پنځیدلې په دې برخه کې. ما به روز د سلو نم زیات کتابونه لیکلو خو
په
ته چې مې لیکلي دي هغه ستاسو په اختیار کې دي. او زما د زده کړې په اکلم پوښتنه وکړه، هغه هم تاسو ته زدران صاحب ویلي خو زه دوه ماسترۍ لرم، یو په اداره او تجارت کې او یو په پښتو ژبو او ادبیاتو کې، او یو پروجیکټ مینجمنت ډیپلوما لرم چې هغه مې بهر ترلاسه کړې ده، او کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي نه فارغ
یم. تاسو له دې پوهنځي نه فارغ یې ولې کار په ادبیاتو کې کوئ؟ سیاست نه ستړي یې څنګه؟
نه، خبره داسې ده چې زه د یو داسې کور بچی یم یا روزل شوی یم چې هغه ټول قاضیان او څارنوالانو، زما پلارم څارنوالو، پلانیکه مې قاضي وو، ترونه مې قاضیانو، د پلارنیکه مې قاضي وو، نو هغوی دا دغه درلوده، دا هیله درلوده چې زه باید حتماً حقوقو فاکولته وایم. اخیر خاطر یعنی ما وغوښتل چې دا دواړه سره یو
ځای
ادبیات او ژورنالیزم دواړو کې.
بل اردن کې فیصل مسلم یار ویلې په څه شي برخه کې مو ډیر لیکل کړی دی؟
دی باندې هم نه پیږم چې په کومه برخه کې، خو خبره دا ده چې موضوعات، ځکه شعر د شاعر د ژوند هنداره ده، او زمونږ ژوند په ډیرو بدو حالاتو بدو شرایطو کې تیر شوی دی. ښکاره خبره ده چې دا کوم حالات چې زمونږ په ژوندانه باندې تیریږي او هر ورځ لا اوسه پورې هم پای ته نه دی رسیدلی، دا هغه فیصله دغه روان ده، بیړۍ روانه ده، نو دا شاعر بې دغې نشي، بې تفاوته نشي پاتې کولی. یعنی په هر ډول چې په یو ډول نه یو ډول یو تړاو سړی د حالاتو سره پیدا کوي.
تاسو ویلې شعر د ژوند هنداره ده، چې تاسو کتابونه راوځي تبن معلومیږي چې تاسو روانو حالاتو باندې تر ډیره شاعری کړې او تر ډیره مغنزاوږي غوړې لدی لارې پیغام ورکړي. په سیاست او ټولنیز برخه کې ستاسو په رول باندې هم غږی وړاندې په خبرونه کې خوردون کو ته ورزو. لومړی اوردون کې را سره په دې برخه کې شته چې ځان خپل معرفي کوي او خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشي. بلې مهرباني، ستاسو اړیکه سره وصل ده، خبرې وکړي. دا اردن کې را سره شته ولی خبرې نه کوي، مونږی تلیفون قطع کړو. بل اردن کې تورزو د مخکې کې خبرونه ده، نن دوشنبه هر دوشنبه دا خبرونه دا خبريږي، او که وړي را سره اړیکې ونیسي 0072255 او 0992035040 دا زمونږ سره د مخامخ اړیکو لپاره زمونږ شمیرې دي. اردن کې را سره شته، خبرونه په خیر راغلی مشي.
السلام علیکم زادران صاحب، تاسو سلام او ترڅنګ محترم خور ته سلام
کوم. وعلیکم السلام. ډیر
روغ بوئ.
ډیر مننه.
وطن دوست سم ته قربان.
وطن دوست لغربن نه.
هو.
مننه، مهرباني، مننه چې خبرونه زمونږ غوري مخکې خزي څه بویل غواړي.
قربان دې. تعالی چې موږ په جامعه کې تاسو محترم او مخکې خواندې لرو دې باندې ډیر ویار کو خوشاله یې پنه. خدای دې تاسو خواندې هم ډیر کې چې موږ جامعه پر مخ.
مننه.
لاس راوړي ازنه د خورنه د درې پښتنې دی. هغه دا اول دې سره څه احساس پیدا سه زړهن سره یو احساس کیږي، او چې سړی شیر لیکي یا چې شنه متاثر کیږي، دا چې متاثر کړو ته احساس سره پیدا سه چې شیر لیکه. او دې په کورنۍ کې کوم څه کوم دی خو ته څوک ته چې شیر ولیکي. او بل پښتنه مې دا چې دا کېدو سره او د وروسته حالات چې دي ډېر کال کې چندي دي سره څه توپیر لري دا درې پوښتنې مې
ډېر مننه. کورونی خول چې تر ډېره په قضایي او څارنوالۍ دغو موضوعاتو کې کار کوي او شیرپاړه یې معلومیږي چې د ژوند دانه هنداره د روانو حالاتو په اړه به تبن څه لیکلي وي. بله نمونه په شعر کې کواورې تاسو به درته معلوم شي چې په ساړه یې ډېره شاعري کړې او احساس څنګه پیدا شوی. بله اوریدونکی هم را سره شته. وعلیکم السلام مهرباني
ګرانه. تاته خور ته د راډیو ټولو کتون سره ژوند ته سلامونه
علیکم. وعلیکم السلام مننه.
بای بای کیچ را کړو او جوړیا
ډیر مننه خیر اوسه.
او له خور جان څخه دا پوښتنه ده چې دا په څه حالات کې شعر ته مخ کې درد او خپګان کې په وخت کې د خوشالۍ په وخت کې کومې حالات نه ډیر
دا کړی دي مننه. او تاسو دې هڅو ته په کوم نظر ګورئ؟ د میرمن ونډه په دې برخه کې مهمه ده کنه؟ نور کارنو باید لیکوالی وکی ډیر مننه. تاسو پیغام مخبور شو. خیر اوسې اوریدونکو. که تاسو پیغامونه پاتې کیږي وروسته بیا راځو او کولی شئ د ښځو د فعالیت په اړه باندې په افغاني ټولنه کې موږ سره غږیز پیغامونه هم پرېږدئ. دا شمېره ستاسو غږ په اتومات ډول ثبتوي. شمېره مو ده 0 اووه شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته. بل اوریدونکي راسره شته. ښه، تخنیکي همکار زموږ اړیکه روښ کړې وه، ولې دا وخت نه شو کولای چې نور پوښتنې واخلو ځکه وخت د خپرونې هم ختمیږي. پوښتنې هم ډېرې دي، د شعر څو بیلګې به هم واورو، د دې د ژوندانه نورې برخې هم پاتې دي. تاسو لطفاً په دې اړه معلومات واورئ او که پوښتنې لرئ یا تبصره هغه زموږ ثبتونکي ماشین شمیرې ته پرېږدئ، خو وروسته یو ځل بیا هم نوبت درکوو. مهرباني صفیه.
شکر، ډېره زیاته مننه. اجازه راکړئ چې د دې مخکینۍ پوښتنې ځواب په دغه یو شعر باندې ووایم.
مهرباني، دا به ډېر ښه وي.
او هغه دا دی چې په دغه ټولو کې چاونه کات د هو وطن خو ټول لوران دی. دا د یو شعر یو برخه ده.
یو برخه.
هو وطن خو ټول لوران دی، په دغه ټولو کې چاونه کاته، یوازې سیند دی ژاړي او خندا نه ورځي. یوازې سیند دی ژاړي او خندا نه ورځي، ځکه څنګه به وخاندي جانان وطن کې. لا پسرو وینو ککړ دغه بهان د داته پان سیندونه زمنګ په خله کل خندېږي دانن. تلته شړا د ټوله توبه توبه دا سین هم نه غږیږي، توبه توبه دا سین هم نه غږیږي. اے په ولا په وینو سور بهیږي، اے په ولا په وینو سور بهیږي. خدا وطن، وطن مې ټول لوران دی، په دغه ټولو کې اروا ډبه ده. یوازې سین دی ژاړي ژاړي، خندا خو هم نه ورځي، څنګه به وخاندي جانان وطن کې. لا پسرو وینو ککړ هر ورځ نوې پیښه، هر ورځ نوې پاڼه د تاریخ سره راوځي. هر ورځ نوې پاڼه د تاریخ سره راوځي، هر ورځ ډلې ډلې مرګونی پیښې کیږي. هر ورځ ډلې ډلې مرګونی پیښې کیږي، اوس مو تاریخ بدلیږي. ځکه پاڼې سری دي، اوس په اوبو نه اوس په وینو لمبل